بجه شوه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکم راست وړاندې کوم. د روانې خبرونې نیم ساعته ده، البته په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې سند د تصویب لپاره ولسي جرګې ته استول شوی. په افغانستان کې د روان امنیتي حالت او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوریه وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د سرپل ولایت چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې سیلابونو شل کسه وژلي او لاتیا او زیاتې له ځان سره وړي دي. د افغانستان ولسي جرګې په کابل کې د ایران د سفیر د هغو څرګندونو په اړه چې ملي شورا باید له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه تصویب نه کړي سخت عکس العمل وښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل چې پاکستان محکمې ته د حافظ محمد سعید راکاږلو په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د سرپل ولایت چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې سیلابونو شل کسه ووژل او لاتیا او زیاتې له ځان سره یوړل. د سرپل له طبیعي پېښو سره د مبارزې مشر فیض الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان د دهمرد سیمې په یوه کور کې د واده مراسمو ته تللي وو چې د شپې مهال سیل پرې راغی. ښاغلی فیض الله وویل چې سیل له دغه کور څخه 106 کسان له ځان سره یوړل چې د شلو مړي موندل شوي او نور لا درک دي. دغه سیل په سیمه کې شاوخوا 16 کورونه هم ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان ولسي جرګې په کابل کې د ایران د سفیر د هغو څرګندونو په اړه چې ملي شورا باید له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه تصویب نه کړي سخت عکس العمل وښود. د دې جرګې غړو وویل ایران هیڅ حق نه لري د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل په کابل کې د ایران سفیر باید د غیر مسؤلانه خبرو په اړه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا اظهار شي.
د ایران د سفیر څرګندونې په سختو الفاظو ردوو او دا د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بولو. اختصاصي کمیسیون ته دنده سپارو چې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه راوغواړي او دنده ور وسپاري تر څو په کابل کې د ایران سفیر احضار او په دې اړه ورسره رڼې خبرې وکړي.
کابل کې ایران سفیر ابو الفضل زهراوند مشرانو جرګې مشر ته ویلي وو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند د ایران په زیان دی او باید ملي شورا یې تصویب نه کړي. د ملي شورا د غړو په وینا هغه همداراز ګواښ کړی وو چې که افغانستان دغه موافقتنامه تصویب کړي نو له ایرانه به ټول افغان مهاجرین وباسي. د یو بل خبر له مخې ولسي جرګې نن د هېواد قضایه قوې د جوړېدو او صلاحیت قانون تصویب کړی. دې قانون له مخې د قاضیانو د تقاعد عمر 15 او د خدمتي دورې وخت 40 کاله دی. د پکتیکا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د تېرې شپې په ځان وژونکو حملو کې یوازې 4 تنه حمله کوونکي وژل شوي. د ولایت والي محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د سرحدي پولیسو په جامو کې راغلي وو چې د شپې د 2 بجو په شاوخوا کې له منځه ولاړل.
دوی د سرحدي پولیسو په یونیفورم کې راغلي وو. دوی له ځان سره انتحاري واسکټونه درلودل. له دوی سره راکټ ول، کلاشینکوف ول. هېڅ ملکي وګړی تلفات نه لرو او زموږ امنیتي ځواکونه ته هېڅ تلفات نه دي اوښتي.
د طالبان وایان زبی الله مجاهد د حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو د پکتیکا چارواکي وایي چې د طالبانو دا ادعا بې اساسه ده. راپورونه وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو په بمباري کې شاوخوا 60 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بادغیس د والي مرستیال عبدالغني صابر ازادي راډیو ته د بمباري خبره تایید کړه، خو زیاته کړه چې د څرنګوالي لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې بمباري په یوه کلي شوې او قربانان یې ټول ملکي وګړي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د هغو دوه عسکرو سرونه پرې کړي چې افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې د یوې حملې په ترڅ کې یرغمل کړي وو. وسلوالو دغه عسکر د تېرې یکشنبې په ورځ وروسته له هغې ونیول چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. په دغه برید کې د چارواکو په وینا 9 عسکر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل پاکستان محاکمې ته د حافظ محمد سعید راکاږلو په اړه تر اوسه کافي اقدام نه دی کړی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی د خونړیو بریدونو اصلي طرح بلل کیږي چې پر 9 تروریستانو سربیره شاوخوا 168 ملکیان پکې ووژل شوي وو. کلینټن د هند له کلکتې ښار څخه د کتنې په مهال وویل واشنګټن د سعید د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام ټاکلی او متحده ایالاتو له پاکستانه بیا بیا غوښتنه کړې چې هغه ونیسي. سعید د سخت دریځ لشکرې طیبه ډلې ماسس د هند وای په ممبئی کې په خونړیو بریدونو کې د حافظ سعید لاس لرلو په اړه معلومات پاکستان ته ورکړی دي. کلینټن ویل واشنگټن په دې باور دی چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې پټ دی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له هند څخه هم وغوښتل چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي څو په دې اسلامي جمهوریت د اټومي لانجمن پروګرام په خاطر فشار راوستل شي. هغې وویل هند یقینا له ایران څخه د تیلو د پیرلو د کمولو په اړه کار کوي او زیاته کړه چې موږ په دې اړه د دوی د هغو اقداماتو ستاینه کوو چې تر اوسه یې کړي او هیله منو چې نور اقدامات هم وکړي. ولادیمیر پوتین چې نن په کرملین کې د دریمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف یې د نوي صدر اعظم په توګه ونوموه. پوتین نن په کرملین کې په شاندارو مراسمو کې د جمهور رئیس په توګه د لوړې لکولو سمدستي وروسته د هغه نوم پارلمان یا دوما ته ورکړ. پوتین د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې خپل سیاسي ملګری میدویدف به خپل صدر اعظم ټاکي. ټاکل شوی چې دوما سبا ته فوق العاده غونډه وکړي چې په ترڅ کې به پوتین په خپله میدویدف وکیلانو ته وروپیژني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یونان د پورونو د ستونزو په اړه په خپل سخت دریځ بیا ټینګار وکړ او وویل چې دا ډېره مهمه ده چې اتن پر خپلو سختو اقتصادي اقداماتو عمل وکړي. مرکل یوه ورځ وروسته تر دې چې د یونان د اقتصادي سختو اقداماتو پلوي دوه سترو ګوندونو د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې ډېر رای بایلو دی دا څرګندونه وکړي. هغه همدارز وویل چې دا لیواله ده چې له فرانسوا اولان سره چې د جمهوری ریاست پرونی انتخاباتي ګټلې په برلین کې وګوري. اولان به د مې په 15مه د ولسمشر په توګه د لوړې لکولو سمدستي وروسته جرمني ته ولاړ شي. دا ولې د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې سند ولسی جرګې ته استول شوی. د دې سند د تصویبېدو چانس څومره دی؟
زما غالب ګمان هم دا دی چې دغه موافقتنامه به انشاءالله د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره تصویبیږي.
د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه د ایران خبرداري د ملي شورا لپاره هیڅ راز اهمیت نه لري.
دوی به د خپل فکر او علمیت او د حقیقتونو په انداز کې په دې پرېکړه کې ولو که د رد فیصله یې وکړه دا دوی حق ده چې د تایید فیصله یې وکړه، دا حق ده.
په نورو موضوعاتو کې د بادغیس ولایت د بانلامرغب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوی پر سیمه د ناټو په هوایي بمبارۍ کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه امریکایي تبه چې تیر کال وسلوالو تښتولی و د القاعده شبکې لخوا په یوه خپرې شوې ویډیو کې څرګند شوی او د خپل ژوند لپاره سوال کوي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور موضوعات هم لرو چې وابه اورئ. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی. د جرګې اداري پلاوی نن وویل چې د دې سند په اړه به ډېر ژر هر اړخیز بحثونه پیل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له تصویب او د ولسمشر له توشیح وروسته عملا نافذیږي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال او نور تفصیل.
سره له دې چې لا معلومه نه ده ولسی جرګه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې په اړه څه وخت بحث پیل کړي، خو د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې پر دې سند به له څو اړخه بحثونه وشي. د دې جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا په انګړ کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او موافقتنامه ډیره مهمه ده او باید چې په اړه یې جدي بحثونه وشي تر څو د په خبره راتلونکي نسل ته په دې اړه د منفي قضاوت ځای پاتې نه شي. خغلی خواسی سرګند کړه چې د ولسی جرګې غړي ټول په دې باور دي چې د دې سند په اړه باید له سیاسي پلوه سربیره له علمي او مذهبي اړخه هم تاود بحثونه وشي.
کوم سند چې د امریکای سره ولسمشر کرزی لاسلیک کړی دی ولسی جرګې ته راغلی دی، ولسی جرګه به په دې باندې دقیق غور کوي، په دې به څېړنه کوي، د ده به دینی او ملي اړخ څېړي چې تر کوم حد پورې زمنګ دینی اصول سره برابر دی او تر کوم حد پورې زمنګ ملي منافع په دې کې نغښتي دي. د سند سره چلند کیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري او موافقتنامه تیره اونۍ د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما لخوا په کابل کې لاسلیک شوه. په دې سند کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مهم مسایل شامل دي. د ولسی جرګې غړو له مخکې نه ټینګار کاوه چې دا سند باید د شیکاګو له کانفرنس څخه مخکې دوی ته د بحث او تصویب لپاره ولیږل شي. د دې سند د ځینو برخو یا مادو د تعدیل په اړه د ملي شورا ځینې غړي نظرونه لري، خو دا د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقتنامه ده چې باید یا ټوله رد او یا هم تصویب شي. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د افغانستان موجوده شرایطو ته پام د ستراتیژیک سند د دې هیواد په ګټه بولی او ډاډ ښیي چې د ملي شورا دواړه جرګې به یې تصویب کړي.
موافقتنامه ولسی جرګې ته را رسیدلې او ډیر زر دا به نظر او رای ته به ایښودل کیږي، او زما غالب ګمانم دا دی چې دغه موافقتنامه به انشاءالله د افغانستان د خیر لپاره، د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره، د یو ښه افغانستان د لودو لپاره تصویبیږي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ دا ستراتیژیکه موافقتنامه اته فصله لري او د لسو کلونو لپاره ده، خو دواړه هیوادونه دا حق لري چې د لغوه کېدو او تمدید غوښتنه وکړي.
له کابل په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک مسوده د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوې ده. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه د سیمې د ځینو هیوادونو په تیره د ایران او روسیې سخت عکس العملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلمیار وایي چې د ایران سفیر له ده سره په کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې، خو په دې اړه یې رسمن د تت سند ویلي. ښاغلي مسلمیار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د مشرانو جرګې غړي هیڅ چاته هم دا اجازه نه ورکوي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا داسې کومه غوښتنه ترې وکړي. مسلمیار له حمید مومن سره د مرکې په پیل کې په کابل کې د ایران د سفیر ابوالفضل زهراوند د څرګندونو په اړه معلومات ورکړل.
اول خو مومن صاحب دغه ملاقات چې زما او د ایران د سفیر سره تېرې دوشنبې پوره شوی او سند د سې شنبې په شپه امضا شو، نو د هغوی تعارفي ملاقات او دوی خپل تشویش ته دغې ستراتیژیک تړون د امضا نه درلوده، خو په هغې صورت کې مونږ د مشرانو جرګې د رئیس صفت ورته ویلي دي چې مونږ د افغانستان ضرورتونه په نظر کې لرو او یوازې ایران نه هېڅ نه و، ګاونډي به زموږ د شر نه چې مونږ ته ورته شر ورسوو انشاءالله مطمئن اوسي، خو مونږ د ګاونډیانو د شر نه مجبور یو چې بل چاته لاس ورکړو. د ایران سفیر ما نه په رسمي شکل سره د دې سند ردو دغه نه ده غوښته، البته تشویش لري او هغه د دوی خپل تشویش ته مونږ خپلې ګټې محترمې دي هغوی ته خپلې ګټې.
د ایران سفیر اساسا د خپل هیواد لخوا دغه ستراتیژیک سند په اړه کومو ځانګړو اندېښنو ته دی اشاره وکړه، او په ضمن کې ستاسو ځواب سو، آیا تاسو دغه یو ډول مداخله نه بوري د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
د هغوی په تعارفي ملاقات کې مختلفې اندېښنې وي چې مونږ د مهاجرینو او د مهاجرینو په ستونزو سره بحث کاوه، نو دوی ویلي چې مهاجرینو ستونزې خو مونږ پاسپورټ ورکوو لګیا یو اخته یو د هغوی مشکل حل کوو، خو مونږ بیا هم تشویش لرو دلته د امریکا تړون امضا کېږي، هغه مهاجرین چې هلته پراته دي مونږ څنګه وکولی شو په هغوی باندې اعتماد وکړو. صرف خبره په دغه انداز کې وه چې تاسو دلته د امریکا سره تړون امضا کوئ او زمونږ سره دېرش لکه مهاجرین درې میلیونه مهاجرین هلته اوسېږي، مونږ څنګه کولی شو په افغانانو باندې چې هغه په ایران کې دي په هغوی اعتماد وکړو، مجبور یو چې مونږ تاسو د افغانستان حکومت د هغې لپاره پوره زمینه برابره کړي چې زمونږ نه راشي. نو مونږ په جواب کې ورته ویلي دي چې دا یو ضرورت و د نن ورځې لپاره نه و، دېرش کاله مخکې دا ضرورت و، تاسو د جهاد په اوږدو کې مونږ سره همکاري کړې ده، کور مو ودان. زمونږ خبره په دغه انداز کې ورسره شوې ده او دومره جدي نه وه، البته که څوک یې غوښتنه نه وکړي، جدي غوښتنه وکړي او په دې رابطه خبره وکړي، اول حق نه ورکوو چې نو په کارونو کې مداخله وکړي. او افغانستان په عمرات کې خصوصا د ملي شورا بیا د مشرانو جرګې په عمرات کې د دې حق اجازه نه شته، د دې حق صرف سناتوران ده او سناتوران د تایید او د رد رای ورکولی شي.
په دې ورځو کې داسې تقریبا ویل کېږي چې ایران او پاکستان دواړو تقریبا چې دغه سند سره مخالف دي، دوی پراخې هلې ځلې پیل کړې دي سو د افغانستان ملي شورا په مجموع کې کاغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه دغه د ستراتیژیکو اړیکو سند دلته له ستونزو سره مخ کې او په نهایت کې دا رد کړی شي، او له همدې امله دوی غواړي چې ځینو وکیلانو باندې پانګونه وکړي یا په ځینو سناتورانو باندې پانګونه وکړي. داسې څه احساسوي تاسو په خپله په ملي شورا کې دننه؟
ملت کور دنه چا د پاکستان کری کا خوشی دی نه د ایران کری کا خوشی دی، دوی به د خپل فکر او علمیت او د حقیقتونو په انداز کې په دې فکر کې ولو کړ د رد خو فیصله وکړه، دا دوی حق ده کړه تایید فیصله وردا دی حق ده، دا چې پاکستان څنګه سره مای گزاري کوي او ایران کوي په دې رابطه د هر چا خبرې اندېښنې دي. د مشرانو جرګې د ادرس نه زه اطمینان ورکوم او ان شاء الله ملي شورا ادرس نه، خو بیا هم زه چې پولیسي کې داخله نه د مشرانو جرګې نه سر په سر کې زمونږ رد کوم راځي مخې ته، هغه به د چا په فرمایش نه په حقیقت به او که تایید راځي هغه فرمایش نه په حقیقت به.
د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلمي اروچې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران له سفیر ابوالفضل زهراوان سره د خپلې کتنې په ترڅ کې د نوموړي د اندېښنو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې. د ایران سفیر له ښاغلي مسلمي سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
سمک راغله ازادي راډیو اوري. د سرپل ولایت په سنچراکو لسوالی کې د سیلابونو لوجې د مړو شویو کسانو شمیر 22 تل ور شوی او تر شپېتو زیات کورونه ویجاړ شوی دي. په سیمه کې د سیلابونو لکبله د رسیدلي توان په اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د سرپل څخه د ازادي راډیو د خبريال په حواله په سنچراکو لسوالی کې د سیلابونو لامل سلهاو جریبه زراعتي ځمکې ویجاړه شوې ده. د سنچراکو لسوالی د انکشافي شورا رئیس حاجی سمرالدین د پیښې له ځایه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په ناڅاپي ډول سیلابونه راغلل او ګڼ شمېر کلی لاندې کړل. سلویشت یا پینزوس کورونا پا یو کلکی ده سیل او بووری دی. مالی تاوان زیاد دی. یوشتن مرسوی دی. ده خلکو گنش مرساروی سیل بوری دی. سموش ولسوال ده امنیت مدیر سارنوالی ده کلیو مدیر طول ده پیش زایت تلیلی دی. موری با نن تر غرمی روز تا خاورو تا وسپارسی. ده سنچراک ولسوالی ده انکشافی شورا یو بل مسئول حاجی عبدالغفور نن له ازادي راډیو سره په امریکا کې ویل چې تر اوسه د حکومت لخوا کوم مرستنه ده سوي. دوی ویل چې د سیمې خلک په خپل د وضعیت تر کنټرول او له قربانیانو سره د مرستې لپاره راوتلي دي. حاجی عبدالغفور ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نسی ویل کېدلای او خلکو تر اوسه یوشت مړی موندلی دي. دی وایي نه ده معلومه چې څومره مړي به وموندل سي. د مړیو په راایستلو لګیا یو خو دقیق شمیر نسی ویل کېدای. په سرپل کې له طبي آفتونو سره د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د والی په مشرۍ یو هیئت سیمې ته تللی دی تر څو وضعیت په خپلو سترګو وګوري. د چارواکي ویلي چې د تیرې شپې سیلابونه ډیر قوي وو نو ښایي تلفات زیات وي. په سرپل کې له طبي آفتونو سره د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دوی له مرسته کوونکو ادارو سره په تماس کې سوي دي تر څو ژر تر ژره د پیښو قربانیانو ته کومک راغونډ او واستول شي. په سیمه کې خلکو ویلي چې سملاسي د خوراکي موادو او د ټراک د پاکو اوبو لپاره سخت اړتیا ده. له سرپل څخه د ازادي راډیو خبريال په خپل رپورت کې وایي چې تیره شپه د سیل اوبه د واده په یو کور هم برابرې سوي دي او د واده اکثره میلمانه یې وړي دي.
خبری مجله اوري. او اوس په افغانستان کې د رواني امنیتي وضع وروستي حالت کورو. د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي پر خپل سیمه د ناټو په بمبارۍ کې د ګڼو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حکومتي چارواکي د بمبارۍ خبرمنی خو وایي چې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لري. دوی د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه هم وایي چې له وخته مخکې څه نشي ویلی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راپور ورکوي.
د بادغیس په لمرغاب سیمه ایزه خلک وایي بمبار تیر ورځ په وکړي و شو سیمه کې طالبان نه وو تر شل تنه زیات قربانیان دوی وای ټول ملکی وګړي دي.
زنانه و مردانه کوچنیان و ماشومان په شهرت رسیدلی دي او بیا نو کس زخمیان دي. دوه کسان ګمان کوم دی کومه په حالت کې د زخمیان کړه.
هغوی سیمې ته د حکومتي پلاوي د ورتګ هیله لرلی وي ویل د پیښې ټاپیان په روغتون کې دي او د وژل شویو کسانو هویت هم مشخص دی. د بادغیس د والی مرستیال عبدالغنی صابر یوازې د بمباری خبر تایید کړ. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سیمه ته پلاوی لیږلی تر کره معلوماتو وروسته به حال ورکړي.
ما د بمبار خبر مونږ ته رسیدلی دا چې څه پیښه شوې، څومره قربانیان لري، څوک دي، وروسته به وویل شي. دا ځکه بالامرغاب کې یوازې د ورځې دوه بجې ټلیفوني شبکه فعاله وي، اوس مو اړیکې نشته ورسره. بالامرغاب د بادغیس ولنه امن ولسوالیو څخه د په یاد سیمه کې عیني شاهدان وایي برای ورځ د نظامي ځواکونو یو ټانک مین وواهه چې مرګ ژوبلی هم له ځان سره لرله. په دغه سیمه کې یو کال رئیس طالبانو په ټلیفوني شبکو محدودیت وضع کړی، ځکه نو خپلواکه سرچینو ته لاسرسی مشکل ده. پکې همداراز د بالامرغاب ګاونډ مقر ولسوالۍ کې هم تېره ورځ د ملي اردو شپږ تنه سرتیري د سړک د غاړې مین ووژل، درې تنه نورې ټپیان کړه. خو تر کومه ځایه چې په سیمه کې د بمبار خبره شوه، د وقوع د رښتینولۍ په صورت کې د روان کال لپاره د ملکي تلفاتو لومړۍ بده پیښه ګڼلی شو.
د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه راپور مو اورېده. ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د نویو خوځښتونو پر وړاندې بشپړ چمتووالی نیولی. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د دې عملیاتو په وسیله، یعنی د خپلو وسلوالو عملیاتو په وسیله، د بهرنیو او کورنیو ځواکونو ترڅنګ جګپوړي چارواکي په نښه کړي. خو د ایساف ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی قواوې به په ټول ځواک سره د وسلوالو مخالفینو د احتمالي بریدونو مخنیوی وکړي. د ایساف د ویاند مطبوعاتي غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریاله زکیه غیاسي نذیر هم ورغلې وه.
ایساف ځواکونه وایي که څه هم د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتوالي نښې نه ښکاري، خو ایساف دا احتمال هم رد نه کړ چې ممکن په راتلونکي کې د مخالفینو حملې زیاتې شي. د ایساف ځواکونو ویاند کریستن جګوبسن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه نیولي دي. نوموړی همداراز وایي چې وسلوالو مخالفینو له افغان او ایساف ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. جګوبسن ټینګار کوي چې ایساف ځواکونه د مخالفینو د هر ډول خوځښتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره چمتو دي.
موږ په دې پوهیږو چې د کوکنار د حاصلاتو له اخیستلو وروسته چې د مخالفینو د تمویل اصلي سرچینه ده، د دوی فعالیتونه ممکن زیات شي. نو موږ د دې پر وړاندې بشپړ چمتووالی لرو او مخکې له مخکې مو خپل فعالیتونه په بشپړه توګه زیات کړي دي.
ایساف ځواکونه داسې مهال د مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د خپلو هڅو یادونه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې مخالفین هڅه کوي د هوا په ګرمېدو سره د خپلو خوځښتونو تګلاره نوي کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو د دفتر مسؤول شفیق الله طاهری د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې مخالفین په دې کار سره غواړي د رسنیو پام ځان ته راواړوي.
وسلوالو تروریستي ډلو په هیواد کې له موسمي بدلون څخه په ګټه اخیستلو په دې هڅه کې دي چې خپل ترهګریز فعالیتونه ګړندي کړي. وسلوالو مخالفینو دا ځل هم له ترهګریزو کلونو سره خپل تبلیغات هم ورزیات کړي دي، تر څو وکولی شي چې یوه وړه پیښه د رسنیو پر مټ ډیره غټه او با ارزښته وخی.
وسلوال مخالفین هر کال د هوا په ګرمېدو سره د افغان او نړیوال ځواکونو پر ضد خپل فعالیتونه ګړندي کوي. په دې وروستیو کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د الفاروق په نوم یې نوي عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې عملیاتو کې به د افغان او بهرنیو ځواکونو سربیره لوړ پوړي افغان چارواکي هم په نښه کړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه تلویزیوني بیانیه کې خپلو خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې مسیر د امریکا په ګټه تمام شويدي.
په همدې حال کې د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ویلي چې په څو میاشتو کې به خپل ټول عسكر له افغانستان وباسي. د فرانسوا اولاند د څرګندونو په جواب کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې افغان عسكر تکړه دي او کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي. فره هیواد په دې اړه د فرانس پرس خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان قواوې کولای سي په 2013 میلادي کال د خپل هیواد امنیت په خپل خوندي کړي. د دفاع وزارت دا خبره د فرانسې د نوي منتخب ولسمشر فرانسوا اولاند په جواب کې کړې ده چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت یې هم دا خبره کوله که په انتخاباتو کې بریالی سي نو د روان میلادي کال تر پایه به ټول فرانسوي عسکر له افغانستان څخه وروغواړي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمي وایي د افغانستان ملي اردو دومره قابلیت لري چې په ډیره اسانۍ سره وکړای سي د فرانسوي عسکرو مسؤلیتونه پر خپل غاړه واخلي. شغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
قابلیت های اردوی ملی افغانستان بعد افزایش یافته.
د افغانستان ملي اردو اوس د دې وړتیا لري چې په ډیره سادګي وکړای سي داخليګه ډک کړي. د فرانسې نوی منتخب ولسمشر فرانسوا اولاند د دې کال تر پایه له افغانستان څخه د ټولو فرانسوي عسکرو ایستل د خپلو انتخاباتو د کمپاین شعار ګرځولی و، اما د پلان په مطابق په 2014 میلادي کال به د افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د ناټو غړو هیوادونو عسکر به خپل ټاټوبو ته ستنیږي. ښاغلی اولاند تېر اونۍ وویل زما په فکر پرته له دې چې خپل عسکر په خطر کې واچوو دا مناسبه ده چې د 2012 میلادي کال تر پایه خپلې جنگي قواوې له افغانستان څخه وباسو، اما نظامی متخصصین بیا په دې عقیده دي چې د روان کال تر پایه له افغانستان څخه د 3000 فرانسوي عسکرو وتل په لوجستیکي لحاظ امکان نه لري. په فرانسه کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ هم ورته نظر لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې فکر نه شي کېدی چې ښاغلی اولاند په دې سیاسي تصمیم کې بریالی شي او فکر کوم چې عسکر ایستل به ډېر وخت وغواړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو مقام چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده د فرانسې خبرې اژانس ویلي دي د ده په فکر د فرانسې نوی جمهور رئیس فرانسوا اولاند فقط د انتخاباتي کمپاین لپاره دا خبره کړې ده، ځکه چې په نظامي او لوجستیکي لحاظ د دې کال تر پایه د 3000 فرانسوي عسکرو وتل عملي بڼه نه لري. ښاغلی اولاند به دوی اونۍ وروسته په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې چې جمهور رئیس باراک اوباما یې کوربه دی ګډون وکړي. لبلی خو ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې د ناټو متحدو هیوادونو د فرانسې د نوي مشر د دې موقف تود هرکلی نه دی کړی. په افغانستان کې د ناټو 1.5 لک عسکر دی را دي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي تبا چې تیر کال د وسلوالو لخوا په پاکستان کې تختول شوی وو د القاعده شبکې په ویب پاڼه کې په یو ویډیوي تصویر کې راڅرګند شوی او د امریکا له ولسمشر څخه یې غوښتنه کړې چې د هغه د ژوند او خوشي کېدو په بدل کې د وسلوالو غوښتنې ومني. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نوي ډیلي کې وویل هیواد یې باور لري چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
اویا کلن وارن وینسټن چې په 13 اگست میاشت کې په پاکستان کې وسلوالو تختولی او د یکشنبې پورس په یو ویډیو کې راڅرګند شو. په دې څه د باندې 2 نیم دقیقې ویډیو کې چې القاعده پورې مربوطې وې سخت دریځې ډلې په انټرنیټ خپره کړې، وینسټن په داسې حال کې چې پاکستانی جامې پتن دي او مخې ته یو میز چې خواړه او دارو درمل پرې ایښي ښکاره کیږي. نوموړی له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه کوي چې د تختونکو غوښتنې ومني. وارن وینسټن د غراس خپل میرمن ته وایي چې د خده دارو درمل شته او پاملرنه ورته کیږي. ولسمشر اوباما ته په خپل پیغام کې وینسټن وایي که ته د دوی غوښتنې ومنې نو زه به ژوندیم او که نه یې منې نو بیا به زه مړ کیږم. نوموړی چې په پاکستان کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې USAID ته کار کاوه د دې هیواد په لاهور ښار کې هغه مهال اختطاف شو چې وسلوالو پر کور حمله وکړه. دا فرانس پریس اژانس په نادا القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په 13 دسمبر میاشت کې دا وکړه چې د دوی کسانو وارن وینسټن نیولی دی، خو نوموړي هغه مهال په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. زواهری د وینسټن د خلاصون په بدل کې د خپلو یو شمېر زندانیانو د خوشي کېدو او پر افغانستان، پاکستان، سومالی او یمن باندې د امریکا د هوایي بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی امنیتي مقامات ویلي دوی د دې ویډیو په اړه معلومات نه لري، خو باور لري چې دغه امریکایي تبا افغان سرحد ته نږدې قبایلي سیمو کې د القاعده پورې تړلو ډلو سره بند دی. په پاکستان کې د تختول شوي امریکایي تبا ویډیو په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې وویل چې واشنگټن باور لري د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې پټ دی. هیلر کلینټن وویل امریکا به پر پاکستان خپل فشار زیات کړي څو د وسلوالو د ځپلو لپاره جدي ګامونه واخلي. په پاکستان کې د امریکایي تبا وینسټن له اختطاف وروسته د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې د وسلوالو لخوا د برتانیې، جرمني، کینیا او سویس اتباعو په شمول ګڼ شمېر نور بهرنیان هم اختطاف شول.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هندي چارواکو سره په کتنه کې همداراز وویل پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مؤسس حافظ سعید پر ضد چې ویل کېږي د 2008 کال د ممبئی ښار د بریدونو اصلي طرح دی، لازم ګامونه نه دي اخیستي. متحدو ایالاتو د نوموړي د نیولو او یا په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د 10 میلیونو ډالرو جایزه هم اعلان کړې ده. میرمن کلینټن وویل متحدو ایالاتو او هند په وار وار له پاکستانه غوښتي چې حافظ سعید ونیسي. محمد خالد مزمل له کابل نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي موافقه لیک هرکلی کوم. دغه موافقتنامه کولی شي چې افغانستان د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودروي او کوم هیوادونه او تنظیمونه چې مخالفت ورسره کوي د افغانستان او افغانانو خوشحالي، سوکالي، پرمختګ، ازادي او خپلواکي نه غواړي.